درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. سپینه مانی وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډیر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه مانی د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلی سیمو کې ډیر افغان کډوال به د ترهګری په فعالیتونو کې شکیل بي. د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پوز پر یو مرکز له خونړې حمله وروسته د پاکستان پوز په سیمه کې ډیره یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې شکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو شکیلتیا هغه بل اندیشنه ده چې باید لری شي. لبلخوا د پاکستان د پېښور د ملیشه ځواک کې فرنټر کور قولي اردو شپږ سرتیری نن د پېښور کې ټپیان شول. له پېښې وروسته د حیات آباد د پولیسو یو مشر وقاص رفیع رسنوي ته وویل چې د ملیشه هغه مهال ټپیان شول چې د موټرو پر کاروانی بمی برید وشو. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په غاړه واخیست. پاکستانی چارواکي وایي دا ډله د ټي ټي پي څخه جلا شوې ده. د پاکستان پوز وایي پاکستانی طالبان او یو شمېر نوري تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په کلکه ردوي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبري وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامدار بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبري وکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په جلال آباد کې د سفر رادیو ویان عرفان الله بیدار خوشی کړي. دغه مرکز ویلي چې بیدار له یوې اونۍ راهیسې بې درکه شوی او ځینو سرچینو ورته ویلي چې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا بیدار د چهارشنبې په ماسپښین د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات په مخ کې له خپل موټر سره بې درکه شو. د بنگلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته په یو وشمنډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د بنگلاديش ته 359 منډو د لوړ هدف په وړاندې په 500 اوورونو کې 208 اویا منډي وکړې شوې. د بری د بنگلاديش ټیم له ای ګروپ څخه نیمه پایلو به ته ورساو. خو افغانستان له دې سره سره چې تر دې وړاندې سریلانکا او اومان ته ماته ورکړې و په دې خاطر له نیمه پایلو به پاتې شو چې سریلانکا او اومان ته په لوی توپیر ماته ورکړه. اوکرایني چارواکي وایي په تیرو څلوري ساعتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د توغندوی حملو څلور ملکی وګړي وژل دي. د دونیتسک والي پاولو کرالینکو نن سه شنبه وویل د دې سیمې په شمال کې درې ملکی وګړي چې یوه 25 کلنه مېرمن هم پکې و وژل شوې ده. او د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 د شلوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي د جنگي الوتکې د توماس هادنر بیړۍ ترڅنګ په هرمستانګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. تاسیس مشخله ازادي رادیو اوري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو. خو د روانې خبرونې په دوام کې سور صلیب وای په افغانستان کې د ماینونو 15 سلنه قربانیان ماشومان دي.
را وکړم کوم څه پټه او څه یې چې یو شی څو څنګه نور د خپلانو شو او څنګه کې درې مردانه او دوه زنانه
د اوچاله اټکل سره سم راستو ته د اړو افغانانو شمیر 15 سلنه زیات شوی. سپینه مانی وای افغان کډوال د پاکستان په شړو کې لاس نه لري. پاکستان ولی افغانانو ته په تاریخوالو کې د لاس لرلو ګټه نیسی. د چارو لې وشنون کې پښتو
دوی نس کولای چې مکمل توګه ټي ټي پی مخه ونیسي. بل څه ټي ټي پی یو غختل ګروپ دی په پاکستان کې.
د قلمدار ټولنې د بندي مشر د وضعیت په اړه اندېښنې په ډېری دوري. په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو د بې ثباتۍ له کبله تاوان شوی دی.
کاردار خو نن سبا زیات پروډکټ کیږي ټول کاربارونه د پرالونو دی. په کاردار په کاردار زیات تاوان نه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په تیر یو نیم کال کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله په څباندي زر قربانیانو کې شپېته سلنه ماشومان دي. د کمیټې په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبه یې خپور کړ ویلي، د 2022 کال له جنوري د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو او ناچاودو مهماتو په پیښو کې 640 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سره صلیب زیاته کړې د نړیوالو مرستو کمیدو د ماین پاکۍ په پروګرامونو منفي اغېز کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټې یا آی سی آر سی د سیشن وی پورس په خپل تازه راپور کې لیکلي، په افغانستان کې ناچاو د پرې خودل شوی وسلې ملکی وګړو ته یو ریښتینی او دوامدار غوښت چې اکثر یعنی ماشومان قربانیان دي. د کمیټې ویلي د 2022 کال له جنوري میاشتې د 2023 کال تر جون میاشتې 1092 تنه ملکی وګړي د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سره صلیب له قوله په دې شمېر کې 1416 تنه ماشومان دي چې په 1541 چاودنو په دې شمیر مرګ ژوبله وراوخته ده. په راپور کې راغلي په افغانستان کې لسول اسیزو جګړو وروسته یو شمیر هغه کسان چې د جګړو له امله یې خپلې سیمې پرېښي اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي، خو د خلکو ژوند د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله لا هم له ګواښ سره مخ دی. د سره صلیب کمیټه وایي د نړیوالو مرستو کمیدو د ماین پاکۍ په پروګرامونو منفي اغېز کړی او د 2023 کال له اګست میاشتې وروسته د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی. د راپور په دوام کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د لمنځه وړلو لپاره د مالي او تخنیکي رسی غوښتنه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د سمنګان ولایت په دریساو ولسوالۍ کې د هوان د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې په پایله کې درې ماشومان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. په سیمه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمه ییزو چارواکو ویلي ماشومانو پر دې مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودلې ده. د غزنی ولایت اوسیدونکي محمد فاروق کورنۍ هم له ورته ناوړه برخلیک سره مخ شوي. هغه وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، ماشومانو یې زړې اوسپنې راټولولې او بیا یې پلورلې چې یو ورځ پرې یوې ناچاو د مرمۍ چاودنه وکړه او یو کوچنی زوی پکې ووشل شو.
نو بس خو دغه کوچنیان پیل و یو شی منځلی و داسې اوده اوس په نه وانو خو بس د نارنجه کور شوی و کور ترې راولي و بیا د کوچنیانو کور ته کولی و دې خو چې مو بیا خرکار ته بهکه شی بهنو واخلو له خرکاره چې زابل یا پاپل شی هغه کوچنیانو ته کولی و را په کوچنیانو په کور کې ورپټه اوسویات یو شی یې څو پنځه نور زخمیان وشو او پنځو کې درې مردانه و دوه زنانه.
په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال په اپریل میاشت کې وویل له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 50,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له امله مرستو ته د وړو کسانو شمېر 25% زیات شوی دی. اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال تر مې میاشتې پورې د دغو کسانو شمېر له 1,100,000 څخه تر 1,150,000 اوښتی دی. جزئیات واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سې شمې پورس په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر 25% زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له 1.5 میلیونه څخه 1.5 میلیونه ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2022 کال د دسمبر نه د سږ کال د مې میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یوه کارکوونکي رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکي وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادی راډیو ته وویل
ما انوای خوشنط آده داریم که هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه به اون ما میتونیم خوشنط بکنیم.
موک هر دل تاوتری خواله لرو هر اغا چه چه روح کرد ودوی هغا تاوتری خواله دی. زد کورنه دوده پیدا کون گیم خلمات زخه کار اخیستل شوی دی. اوز که بحرانه داره او نریوال طول نزمون ملاتر وکری چلو کور بحر کار وکرو داده یا ویخ زیلو ارمان دی.
همی سازمان های بین المللی از ما حمایت بکنند که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم. بزرگترین خواست یک خانم اینه است.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خواشینونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي. او دا درې مې اسکاونټ کې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپه دي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې باید د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې ښایي په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمېر د اوچا له شمېرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې مونسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
په یقیني توګه دا راپورټ افغانستان د تریخو حقایقو ښکارندوی کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یوه سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی، نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سینګارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخه ونیول شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په وشتو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی د څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماڼۍ کې وکړې. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرې نشدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې.
وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هیواد کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبری کانفرانس کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري، تر خوا یې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرانس کې له ورته پوښتنې سره مخ شو، خو هغه یې په ځواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم، خو موږ روښانه کړ چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي.
له جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستاني پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګوله چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستاني پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د شنبې په ورځ یو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خوا یې دوی د دوحې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړي نه له پاکستان سره. دې څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف غبرګون هم راپورته کړ او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل دوی ژمن دي چې د طالبانو دریسته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
وامه ورېدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستانی او ایرانی چارواکي په وروستیو کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې کوي.
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د د نورو په کورونو چارو کې مداخله وکړي. په دې چې طالبان خپل احتیاج لري، ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپېژندل شي. یو دوم دا چې پاکستان په کلونو د طالبانو ملاتړ کړي، ایران ملاتړ کړی، روسیه، چین چې د امریکې او متحدینو په مقابل کې وجنګېږي. نو اوس چې طالبان و قدرت رسیدلي، هغه تما او توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نشي ترلاسه کولی. دا خو یو مسله. بوم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطي ګروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګ په څنګ ولاړو او دننه په افغانستان کې جنگ کوي، لکه ټي ټي پي، لکه نور. نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دي، نو پاکستان هغه غوښته نه ویني او دوی نشي کولی چې مکمل توګه ټي ټي پي مخه ونیسي. په دې چې ټي ټي پي یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې، او که چیرې دا کار وکړي طالبان خپل د آیندي په غم کې دي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري او د دې شکست په سناریو تکرار شي، بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري، نو امریکایي چارواکي څنګه کولی شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبره دا ده چې د بدوی قرارداد کې هلته یوه برخې دته دغه څه ویدی چې امریکې کولی شي چې استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري. په دې چې دوی وکولی شي چې د تروریستي ډلې باندې دوی نظارت ولري چې آیا په افغانستان کې شتون لري نه لري، فعالیت څنګه دی. تاسې ګورئ چې طالبان مقامات وایي چې دمونږ فضا دمونږ په اختیار کې نه دی. په دې معنی چې امریکایان درونونه ګرځي، یعنی په څلور ساعت کې فعال دي او دنه افغانستان کې نیولی د افغانستان فضا. دا د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکې ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دی. که نه وای، تاسې وګورئ روسیه، چین، ایران دا چې دښمنان دي د امریکې سره، او روسیه او ایران دا د اوکراین په جنگ کې ښکیل دي د امریکې په مقابل کې. نو که داسې نه وای، نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پیژندلی وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ اړیکې شته. تاسې وګورئ چې په هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو له لارې امریکا دغه ترکیې طالبان ترکیې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي. دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکې او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره، که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ، نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بلاخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
زه افغانستان ته تللی وم، یعنی تقریبا دوه میاشتې مې تېرې کړې، او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره مې ملاقات او نورو سره ملاقاتونه وو. یعنی که داسې دقیق سره نه، تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار د تحصیل دي، د کار د حق دي، ښځو. او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره خو دا قوت د کوم ځای کوي چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ، د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ، د شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې، او دوی دومره قوت لري. که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي، دوی نسی کولی چې مقابله وکړي. او دا غوښتنه خو هم د ولس غوښتنه، هم دنیا غوښتنه، را اکثر موافق دي. اما متاسفانه تاسې وګورئ چې پنځه یا اووه کسه دغه افغانستان په ګیروګان نیولې، او ټول د طالبانو تحریک په ګیروګان نیولې. او زه نه پوهېږم دوی د کوم منبع نه دوی قوت اخلي چې دا د ټول دنیا په مقابل کې ولاړ دي، د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي.
د چارو شنونکی خلیل احمد نادمو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د قلم لار ټولنې غړو د طالبانو په بند کې د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د قلم لار ټولنې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی ویسا بېل کوم جرمه په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی شوی. د قلم لارې ټولنې یوې همکاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د متیولا ویسا د ژر خوشي کېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه. جزئیات په دې راپور کې.
د قلملار ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دې ټولنې مشر مطیع الله ویسا له څه کم څلور میاشتو راهیسې بې له کوم جرمه د طالبانو د حکومت په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه یې هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. دا اعلامیه چې د دوشنبې په ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوي چې طالبانو یوازې په دې جرم ویسا تر اوسه په زندان کې ساتلی چې ولې یې په نیول کېدو پراخ غبرګونونه وښودل شول. د قلملار ټولنې په اعلامیه کې ادعا شوې چې مطیع الله ویسا تر ډېره په نامعلومو ځایونو کې ساتل شوی او اوس د طالبانو د استخباراتو له ریاست څخه د کورنیو چارو وزارت توقیف خونې ته لیږدول شوی. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیا پر خپل ټویټر د کورنیو چارو وزارت توقیف خونې ته د ښاغلي ویسا لیږدول رد کړي. د قلملار ټولنې یوې غړې مرزي حفیظ ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومت څخه د مطیع الله ویسا د برخلیک معلومول او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه او زموږ هیله له طالبانو نه همدغه ده چې بالاخره د ویسا سرنوشت معلوم کړي، دغه د خوشي کېدو لپاره د اقدام وکړي، ځکه په دومره موده کې نه دغه په مورد کې کوم جرم ثابت شوی دی او نه هم ویسا په همدومره وخت کې کوم سیاسي کس و چې فعالیت کړی وي. خو د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې فقط ویسا له خپلو همکارانو سره د افغانستان د ماشومانو لپاره، د افغانستان د تعلیم لپاره او د افغانستان د راتلونکو نسلونو د تعلیم لپاره غږ پورته کړی ده او فعالیت کړی، کارونه یې کړي دي.
د قلملار ټولنې په اعلامیه کې همداشان یادونه شوې چې په تیرو دوه اخترونو کې د مطیع الله ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له هغه سره ټلیفوني یا مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ښاغلي ویسا د نیول کېدو په مهال ویلي وو چې نوموړی د خپل سرو او دولت ضد کړنو له امله نیولی، خو تازه یې د قلملار ټولنې د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او بښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو د مطیع الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو لا هم نوموړی په بند کې ساتلی. د بشري حقونو بنسټونو د اداو پر بنسټ د طالبانو په څه کم دوه کاله واکمني کې ګڼ سیاسي او مدني فعالان، لیکوالان، خبریالان او پخواني حکومتي کارکوونکي او سرتیري د طالبانو له لورې زنداني شوي دي، چې د مطیع الله ویسا په ګډون شاعر حسیب احراری، خبریال مرتضی بهبودی، لیکوال رسول پارسی او یو شمېر نور فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم تیره ورځ د طالبانو له لورې په خپل سري ډول د خبریالانو او فعالانو په نیولو اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستانی روپیو چې خلک کلداري بولی د بیثباتۍ له کبله په کندهار کې کاروباریانو ته تاوان اوښتی دی. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستانی روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیاته راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کلداري بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول سوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پورته کړه کیږي پر یو ان را ولاره موږ ټول کاربارونه د پرالو دی په کالدار دی نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته شي یو څه څه په دوه حکومت زیات هواله سي بعد پر اول ولاري د کاربارونه سميږي مقصد چې اوس په لاس کې چې کاردار پس یو څه دسي یو په دوه مت زیات زربره کوي نو په دې خاطر به کاردار زیات هواله سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کاردارو چله شاو دغه بهرنی کرنسي بي ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت، کندهار ولایت، روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک تاوانیسته وي، خصوصا زه خپله ډېر تاوانیسته وایم. ما ته کالدار پرتی افغانۍ را باندې لوړ سي یا ډالر را باندې لوړ سي.
دا کالدار او دوکاندارانو ته هم تاوانونه رسولي دي. جنسونه یې ډېر ګران رانیولي او دغه صرافان ته هم تاوانونه رسولي دي. نو موږ غواړو چې دغه کالدار باندې سي وای، یو مخ افغانۍ سي وای، باره به دغه کالدار او تاوانو څخه باید د دوکاندارانو او صرافان ټول خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډېر تاثیر پر عامو خلکو باندې سوی دی.
بلخوا د کندهار د صرافانو د اتحادیې مسؤلین وایي د افغانیو کمښت د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستاني کلدارو چلښت زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي قندی اغا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستاني کلدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی پخپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی، نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوي دي. نو دا چې زموږ اولس هم پاکستانی کالداری ډیر ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي، نو طبعا زموږ اولس هم ډیر تاوان رسولی دي. هم روزه د تاوان سره مخامخ دي، ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي. نو دوی هر نرخ چې ورته ووایه، یا دکاندار تاواني یا د اولس سړی تاواني. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دوی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمېر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې سي.
کوشش دا ده چې باید ټوله راکړه وکړه د نورو بهرنیو اسعارو په ځای باندې یوازې او یوازې په افغاني کرنسي وشي، او انشاءالله چې په راتلونکي کې به یوازې افغاني کرنسي په کندهار او په ټول هیواد کې چلیږي.
د کندهار په شمول د افغانستان په درو نورو جنوبي ولایتونو هلمند، زابل او روزګان کې هم لکلون رئیسی په پاکستانی کالدارو په زیاته کچه راکړه ورکړه ترسره کیږي. د تیر جمهوریت پر مهال څو ځله چارواکو د دغه کرنسی د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وکړې، خو دغه هڅې تر ډېره سمبولیکې او کومه پایله یې ورنه کړه.
په غزنی کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې بې روزګاره دي او کار نشي موندلی. دوی وایي په دغه ولایت کې لوستې ځوانان په بزګرۍ او په نورو کارونو بوخت شوي دي. په دې اړه د حبیب تاثیر راپور واوري.
د غزنی ښار په څنډه حاکم سنایي پارک شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بنډار کولو بوخت دي. دوی دغه کار لامل بیکاري بولي، خو وایي ټول تحصیل کرده او یا اوس هم په لوړو زده کړو بوخت دي. دغه ځوانان وایي هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي، ځکه هیڅ کار نه لري. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاري زمینه برابره کړي. د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی. نوموړی وایي هغه ځوانان چې کلنۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو تیر کړي، د هغوی له استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي، نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو وړتیاوې په بزګرۍ او خټګرۍ کې له منځه لاړې سي.
ځکه هر ټولنه، هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي. ضرورت لرو چې موږ د کلي ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاته دي، یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځه ځي، بیرته دې خپل فعالیت آغاز.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمېر اوسېدونکي له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری بااستعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي. اید محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی دی.
دا چې ځوانان ځوانه انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو، د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري. موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي، بیلابیل پوهنځي لوستي دي، د هر کار وړتیا لري، خو ډیری ځوانان بیکاره دي. بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي. نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادری هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي، نو غوښتنه دا کوي چې د هغې استعدادونه ضایع نه سي، له وړتیاوو یې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي.
عموم کې د حکومتونو مسولیت ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته د کار زمینه او اسانتیاوې برابرې کړي، تر څو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او د خپل د ژوند اړتیاوې له دغې څخه پوره کړی شي او ژوند وکړلی شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د په عموم کې د ځوانانو لپاره د کار ساحه بیخي تنګه شوې ده. خو هیله دا ده چې د کار زمینه ورته برابره شي، کار ورکړ شي، تر څو د بدمرغیو بدبختیو مخه ونیول شي.
که لوستې ځوانان د طالبانو حکومت څخه هغوی ته د کار برابرولو غوښتنه کوي، خو ویان دی ذبیح‌الله مجاهد وایي ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې کوي. هغه دا خبره دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمی د بیکارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس مو پام را اړوو د دې سات لنډو خبرونو ته.
سپین ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چاوي په افغانستان کې د حقوقو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. او چا په یو تازه خبرپاڼه کې چې نن پر ټویټر خبره شوې ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می د میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 د شالوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي د جنگي الوتکې د توماس هارنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي. خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وای د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه میوه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا او دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار په خصوصې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو لږې مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وو. د دغه شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیگه تاس پیاد ویدی دخلک با شکل ماشومانو با پیسه ذخیره کولی، یعنی دی پسنداز تربیت دیگه ماشموال نشورو که دل خو متاسفانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ماشومانو تا چه پا کار کیگی دی مور و پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی، یعنی ده مسئله دی پسنداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولیشی چه ده عرف پر سن سال که یا ده عادت سرای پزان که جوانده ای که ده مثال پر دول یوه طریقه دم که دهیشی چه مونگا خپل مصارف یاداشت کو او دمیاش با آخر که دم مصارف وکتلشی او پده که کم غیر ضروری مصارف چه شویدی اغا زنی هست کی ده خپل یو اغا راولی، یعنی یو مدیریت راولی او باعث دو کی گی چه حتی پلوی و مسائلو که ده شخص ده خپل اواید ده مدیریت کی.
د ښاغلي مایار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلي زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره رسم داسې پاتې نشي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له غینه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بی انگیزی او بی روحی کوي هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخه نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بی انگیزی بی روحی او بی میله شي لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
پات کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که مونږ وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې مونږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند پاره یو ګواښ شي. نو ډېر ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، داسې ارزښت نه لري. نو که چېرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسولیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي. هغه که هره دنده وي، هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوی او خوند نه ورکوي، پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، یو هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي، چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
لا خوخ دے بن کڑے ندے دتو بیو دزڑگی نا تلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن کڑو را تخلاس کڑو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوچھ کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پی ور مین چنو اندیخنا مینو مین چنو اندیخنا مینو بے غم ژوندو وسوس مینو بے غم ژوندو وسوس مینو مین چنو اندیخنا مینو بے غم ژوندو وسوس مینو مین چنو اندیخنا مینو کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور منوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون منوا تمر بے خوندا نمون منوا بے غم ژوندو وسوس مینو بے غم ژوندو وسوس مینو مین چنو اندیخنا مینو شما کامیاب بیما روم بیشون دونو تجربه می نوا آغا جهان که با مجنون توایم آغا جهان که با مجنون توایم زهوم عشقم خوم زمین و زهوم عشقم خوم زمین و بیغم جوندو وسوسم نوا بیغم جوندو وسوسم نوا مینا چی نوان دیخنم نوان انکر منکر کوای نم دیت سده ویم با پختو نوما نام منوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب منوا اسرار.